دا مشال اړیکو په بل خبرونه کې زه ګل آیاز او اکرام مسکین یار درته هر کله وای. دا وخت په خبر کې د سحر الس بجی دی په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه راپورونه تبصری او شنو ترڅنګ اونې ځا کلتوري خبرونه د مشال رډوی مجله هم درخبرو. لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سره ټکی دا پاکستان وزیر اعظم باید د پر ضد د بے باوري تحریک بهرنی سازش دی. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر وای وزیر اعظم د هیواد لپاره امنیتي خطر جوړ شوی او د روس ولسمشر غواخ کړی چې اروپا ته د غاس رسولو قراردادونو به بند کړي کچري ادایګي یې په روبل کې ونه کړي. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پرزت په قومي اسمبلی کې د بیا باوري تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي. وزیر اعظم قام ته نیخ په نیغه په خپل وینا کې د خپل حکومت او سیاسي جدوجهد په اړه تفصیلي خبرې وکړي او ویل چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت رانسکورولو لپاره غیر ملکی سازش کې ککړ دي. عمران خان په وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو مراسلي یا لیک په اړه په لومړي سر کې د امریکا نوم واخست خو بیا یې وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې یو بل هیواد څخه راغلي دي. وزیر اعظم دا هم ویل چې د استعفی ورکولو غوښتنه ترې شوې وه. د زیاته کړه
یہ افیشل ڈاکومنٹ ہے
دا رسمی دستاویز دے چې زمونږ سفیر د خلکو دا خبری نوٹ کړی دی او پدې کې په بنیادی توګه دا ویل شوی دی چې که عمران خان وزیر اعظم پاتې کیږي نو اړیکې به خرابېږي او تاسو به د مشکلاتو سره مخ کیږئ.
خود امریکا د بارونو چار وزارت دا تورونه رد کړی دی او ویل دی چې امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال د وزیر اعظم دا خبره رد کړه چې ګواګي عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش دی. بلخوا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شاباش شریف پرون په ټوټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د ملک لپاره امنیتي خطر جوړ شوی او خپل اقتدار بچ کول لپاره داسې خبرې کوي. دا پاکستان ملي امنیت کمیټه د یو بهرني هیواد د لوړ پوری چارواکي خبري د پاکستان په کورونو چارو کې خکارا لاس وهنه بللې ده چې د دوی په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. د ملي امنیت شورا غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې وروسته په خبري شوي علامه کې ویل شوي چې د بهرني هیواد چارواکي ژبه غیر سفارتي وه او شورا په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. کمیټه پریکړه وکړه چې پاکستان باید د سفارتي اصولو په پام کې نیولو سره هغه هیواد ته ځواب ورکړي. په علامه کې د هغه هیواد نوم نه دی اخیستل شوی. دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شاباش شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باوري تحریک باندې بحث پکارو خو د پارلمان سپیکر مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې وروسته شاباش شریف خبرلارن ته ویل ټول قوم وکتل چې عدم اعتماد تحریک لپاره د متحد اپوزیشن سره 122 غړي موجود وو. د ویل چې د پارلمان غړو په تحریک د بحث لپاره خپلې پوښتنې ونکړي او له مرستیال سپیکر څخه یې دا غوښتنه وکړه چې په عدم اعتماد تحریک دی رای واچول شي خو نوموړي داسې ونکړل او له پارلمانه لاړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه چې پرون قومي اسمبلی د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد تحریک په اړه بحث پیل شوی وي. د غونډې مشري مرستیال سپیکر قاسم سوری کوله او په دې موقع د پارلمان غړو د ایجنډې مطابق خپل سوالونه ونه کړل. په دې موقع مرستیال سپیکر وویل چې د پارلمان غړو غړي د سوالونو کولو په اړه دلچسپي نه لري نو ځکه د قومي اسمبلی غونډه د اتوار ورځې 11 بجې پورې ځنډوي. په پارلمان کې مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې اقدام سختې نیوکې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواخ کړی چې اروپا ته د غاس رسولو قراردادونه به بند کړي کچري هیوادونه په روبلو کې پیسې ورنکړي. ډیرو اروپایي هیوادونو د مارچ 11مې دا غوښتنه رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په شمال کې د عملیاتو د کمولو ژمنې باوجود پلازمینې کیف شاوخوا سیمو باندې توغندې ویشتلو ته دوام ورکړی. د غاس رسولو په اړه د پوتین مهلت لننه د اپریل لومړۍ نیټې عملي کیږي چې په همدې ورځ د جګړې د ودرولو په هدف نوې خبرې اترې ترسره کیږي. او ورسته خبر د کرکټ درکو. پاکستان استرالیا ته پرون په لاهور کې په دویم یو ورځنی کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. پاکستان ټاس ګټلی وو او استرالیا ته د بیټنګ بلنه ورکړه. استرالیا په ټاکل شوو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 378 منډه جوړې کړې. په جواب کې پاکستان د هدف په نه حاصل وختم اور کې د څلور لوبغاړو په زیان پوره کړو. د سیریز دریم او اخري لوبه بعد سبا د اپریل په دویمه په لاهور کې کیږي. دا د مشالو لري خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل قدرمن اوریدونکو. وزیر اعظم عمران خان پرون ولستا په ټلویزیونی وینا کې ویلي دي استعفا به نه ورکوي او تر اخره پورې به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. عمران خان دا هم ویل چې د پر ضد روانو حالاتو به چوپ پاتې نشي او د بې باورۍ تحریک تر شا بهرنۍ سازش روان دي چې مخالف سیاسي ګوندونه پکې ککړ دي. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن او نور مخالفو ګوندونو مشرانو دا تور رد کړی دي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
وزیر اعظم عمران خان ولسته په سرکاري او غیر سرکاري ټي وي چینلونو په خپل وینا کې داغه په ضد د حزبي اختلاف لخوا په قومي سملای کې وړاندې کړل شوی د بې باورۍ تحریک یو بهرنۍ سازش او بللو. عمران خان د کوم ادارې یا د کوم شخصیت نوم په ګوته نه کړو. خدای وویل چې هغه ته د وزیر اعظم د عہدې نه د استعفا ورکولو خبره هم شوې ده. ما ته چا دا هم وویل چې ته استعفا ورکا. زه تر اخیره پوری مقابله کوم. ما په ژوند کې چرته بیرات نه دی منلی. دا زمونږ خلکو چې خپله سودا کړی ده او د هغوی سره ناست دي نو لس به یې معاف نه کړي او لس به نه هغه څوک هیر او معاف کړي کوم چې تاسو استعمالوي. او که د چا دا خیال وي چې عمران خان به غلی کینی نو داسې په هیڅ خوشپهمۍ کې مه
اوسئ. کسی خوش فہمی میں نہ رہے.
عمران خان پخپل وینا کی په افغانستان د شوروی یرغل د وخت نه واخله تر پرویز مشرف د دور پوری د امریکای او پاکستان د اړیکو ذکر وکړو او زیاته یکړه چې هغه د خپل حکومت په دور کې د پاکستان لپاره یو آزاد خارجه پالیسی غوره کړی ده او هم په دغه لړ کې د روس روستۍ دوره هم کړی و او دغه دوره د خارجه دفتر او عسکري چارواکو په صلاح مشوره کړی و. خو عمران خان دا وکړه چې هغه د پاکستان د سفیر لخوا داسې یو لیک ترلاسه کړی چې امریکا د هغه د پالیسیونه خوشاله نه ده.
یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو
دا رسمی دستاویز دے چیز مونگ سپیر دخل کو دا خبری نوٹ کری دی او پدی کی پا بنیادی توگا دا ویلے شوی دی چکا عمران خان وزیر اعظم پاتی کی گی نو اڑی کی با خرابی گی او تاسو با دا مشکلات سرا مخکی گئی.
کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا.
دا عمران خان دا دے وینا رستو بیا دا پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پا خبری کانفرنس کی دا عدم اعتماد ترشا دا بحرینی سازش خبر رد کرا او زیادہ اکڑا.
جن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے
دا کم و خلق سرچی دا سپیر خبری شوی دی نو هغه تری دا نتیجه راوستلی ده او د سفارت د لاري رالیګلی ده. کدا سی وی نو بیا یې تر اوسه د پاکستان سفیر د پلټنو لپاره پاکستان ته ولی نه دی راتلب کړي. د مارچ په ومه نیټه دا خط لیکل شوی دی او بیا هم هغه امریکایي وفد د او ای سی اجلاس ته هم رابلل شوی وو. هم دا امریکا وا چې ولسمشر یې ټرمپ وو او تا هغلته کې داغه د ملاقات موقع ترلاسه کړی وه نو تا په واپسۍ کې د نړیوال کپ د ګټلو په رنګ جشن لمانځلو. خو چې اوس بل امریکایي صدر تا سره د ټلیفون د لارې هم خبرې نه کوي نو اوس دا نړیوال سازش شو.
وہ آپ کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے.
ٹاکل شوی دا چې د اتوار په ورځ به په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو شمیره ترسره کیږي او حزبی اختلاف ادعا کوي چې د عدم اعتماد د کامیابی او د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره یې د یو سل دوه اویاو غړو نه د زیاتو غړو حمایت ترلاسه کړی دی.
خلام غوث جتا سره رپورٹ وړاندې کولو او په دې موضوع کې پات کېږو. د پاکستان ملي امنیت شورا د یو بهرني هیواد د لوړ پوری چارواکي خبرې د پاکستان په کورنلو چارو کې لاس وهنه بلل د اپا سفارتي کچه یې د جواب ورکولو پریکړه کړې. د شورا غونډه پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې شوه. په پاکستان کې موجوده سیاسي حالات په اړه له اسلام آباد د مشال لړیو همکار طاهر خان صاحب نه پوښتلی وو چې په موجوده حالاتو ته څنګه ګوري.
ګوره یو خو چونکی دا ټول ارڅ چې دا موجوده حالت چدي دا خو د وزیر اعظم خلاف د اعتماد په بنیاد دا پیدا شوه دی، نو اوس خو ډیر شیان واضح شوه دي او دته دا هم تحلیل یا تفسیری کیږي چې وزیر اعظم تکره دا هغه په دې باندې پوه شو یا خبر شو یا دا احساس کړ چې د نه خلکو د دغه اکثریت ختم شوه دي، نو ذکر دا ولسته وینا یا د بیانونه در دغه علت ته ځکه چې دی اوس په دې باندې پوه دی چې دغه د تن واک ټول کړي او ځکه چې اوس خو هغه د ممبران کو پټو امخار شوی دی او تاسو وګورئ نو کو د پی ټی آی خفا ممبران چې دی کداغه دا وخت کې مونږ باسم نکو، نو کم شمیر چې دی کم تعداد چې دی لکه تاسو د اسمبلی کې وګورئ چې اسمبلی کې کم خلک جمع شوي دي دا پرون چې اجلاس وو یا د دین مخکې د دین سوره جمع مخکې کله پکې دا پېښ کړ، نو هغه مطلوبه تعداد د اعتماد لپاره اخو اپوزیشن سره وشته او د پی ټی آی هغه پکې شامل شي. تاسو وګورئ چې د ورځې مخکې کم په سن هاوس کې یو غونډه وا د اپوزیشن د ممبرانو هغه وخت کې بیا چې کم تصویرونه یا ویډیو غان خبرې شوې، نو دویش پکې شاو خو د پی ټی آی خفه خلکو، نو معنی دا چې دا ټول شین چې دین دا علت دا چې وزیر اعظم اوس دی باندې پوه دی دا خلک وزیران په دې باندې پوه دي، لیکن هغه خپل خلکو ته بار بار هم دا وی چې لکه دا غو دی په مقابله کوي یو ځدان تیروس و چې صفا بنور کوي مقابله کوي خلکو ته مو چې تاسو مو ګورئ چې څنګه د خلاف د خود غدار لفظ استعمال کړه خلکو ته پاره چې پاغي باندې نظر وساتو. مارال پاکستانی سیاست کې بیا د غرنګي بیانونه مخه ترازی کله چې حکومتونه یا وزیر اعظم کمزوري شي
طاهر خان صاحب پرون په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په یو ځای کې د امریکانو مخ خو بیا سمدستي وضاحت وکړ چې ماتنو پکار او دا یو بل هیواد په دې لړ کې د پاکستان د امریکا د بارنو چار وزارت هم پرون بیان جاری کړی دی او ویلي دی چې داسې خبرونو کې هیڅ صداقت نشته او د وزیر اعظم د توتورونه هم رد کړی دی. څنګه ګوري تاسو چې د دې هغه کم طرف ته اشاره ده او آیا ولی پاکستان کې وس د لیک خوراغلې دی خو نوم اخستل په سرګند نه کیږي د دې علت څه دی؟
دا خو دا باندې پاکستان زم چې یو ډیر افسوسناک حالت دی چې دا شیان مخکب شوی دی. نور هیوادونه یو بل هیواد ته خپل رائے هغه ضرور وسره شریکي او بیا د پاکستان او امریکا خدا سي تعلق پاتې شوی دی چې یو بل نه ګیلي هم وی خو هر څه لپاره یو لار وي. تاسو ګورئ چې وزیر اعظم خو پرون د امریکانو مواخصه تاسو څنګه وایي یا بزنه خلک دا و چې نه هغه سټیپ اپ پلان چې وته پنګ دې کې خطا شو اداس نه ده دا خپه زمانه زردار چې خپه سوچ باندې دا نو مخسته دي او وزیر اعظم یو ډیر مهم شخصیت وي یو ډیر اهم شخصیت وي د پاکستان منتخب وزیر اعظم دي خلک بیانونه تر په نور هوادونه باندې په غور باندې ګوري نو دا نداره چې د لارې نه لاړو یا د خطا شو ټریک نه بد تر تر د شم نه د خپه شو په سوچ سمجه دا نو مخسته دي.
په اسلام آباد کې د مشال اړوي همکار طاهر خان وو چې موجوده سیاسي حالات په باندې را سره خبرې کولې. قدرمنونکو په پاکستان کې د عدم اعتماد تحریک په اړه تاریخي او مفصل رپورت شانواز ترغزي جوړ کړی دی چې په کوم وختونو کې د وزیر اعظمانو خلاف تحریک ادب اعتماد راغلی دی. راځي چې دې رپورت ته وګورو.
کانول سوا یو کم نویم د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو په ضد مسلم لیگ په شمول د غنو سیاسي اتحادیانو چې نوم یې اسلامي جمهوریت اتحاد د ادم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي سیملې کې د غړو شمیره 210 شو. اسلامي جمهوریت اتحاد باید یو سل او نلس ووټونه اخستې وي ټول یو سل او ووټونه واخستل ولی بنظیر بوټو ته د اعتماد یو سل او 15 ووټونه پریوتل او دغه شند دغه تحریک ادم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو. نن وخت د پاکستان د قومي سیملې د غړو شمیره 320 نو د ادم اعتماد لپاره یو سل او 2 اویا ووټونه پکاروي چې وګټل شي. دا چې نن وختونه اپوزیشن ډلې دا وکوي دوی سره د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره شمیري پوره دي، نو آیا دا تحریک به کامیاب شي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای ښکاری چې عدم اعتماد کامیاب شي.
عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړي هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصلو د پاکستان د ادارو هم زما خپل خیال دا دی چې دا غرید لپاره هم ډیره بده خبره ده چې عمران خان دې په دې طریقه باندې لاړ شي. نو زه په خپل دې حق باندې دا سوچ لرم چې کېدی شي چې هغه یې سدس لار وباسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په دې طریقه وشي چې د عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي.
دا بنظر بوټو روستو په دویم وار په کال 2000 پغم کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ او اپوزیشن ډلو د یو سل او دو اویا په ځای یو سل او شپږ دیرش فوټونه خستیو. تر اوسه خو پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی، خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپل آئینی موده یې پوره کړی وي. د قومي سیملې په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنۍ وزیر اعظم لیاقت علي خان څه درې کاله، دویم خواجه نظم الدین یو نیم کال، دریم محمد علي بوګرا دوه کاله او څلور میاشتې، څلورم چودري محمد علي یو کال یو میاشت، پنځم حسین شهید سهروردی یو کال او یو میاشت، شپږم آی چندرېګر دوه میاشتې، اووم فیروز خانون څلس میاشتې وزیر اعظم پاتې شوی. دغه وزیر اعظم د 1940 نه تر د 1950 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوریت نظام وړاند شو. هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت د پر انتخابات شو، نو نور الامین وزیر اعظم وټاکل شو، خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 نه تر د 30 دسمبر 1991 پورې وه. هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو، ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوریت نظام د لاندې ملک د پر نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو وټاکل شو. درې کال یو ورځ میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1990 کې د جنرال ضیاءالحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علي بوټو او حکومت یې ړنګ کړ. لسم وزیر اعظم محمد خان چونه جو په 1950 کې وټاکل شو. درې کال او دوه میاشتې پس وزیر اعظم ختمه کړې شو. اته اتیم کې بنظیر بوټو د پاکستان اولنې زنانه وزیر اعظم وټاکل شو، خو یو کال او اتم میاشتې پسې اسمبلی د هغه وخت پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړی شو. په نومبر 1990 کې میا نواز شریف د پاکستان 12 وزیر اعظم منتخب شو. غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کاله او اتم میاشتې پس ختم کړ. د 12 وزیر اعظم یو وار بیا بنظیر بوټو منتخب شو، خو درې کاله او 12 ورځې پسې اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړی شو. د نوې انتخاباتو په صورت کې میا نواز شریف یو وار بیا د پاکستان 14 وزیر اعظم وټاکل شو، خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګیدو سره ورته حکومت دوه کاله او اتم میاشتې پس نسکور کړ. تر دغه وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال و میاشتې، چودری شجاعت حسین و 500 ورځې، شوکت عزیز درې کال درې نیم میاشتې، یوسف رضا ګیلانی څلور کال درې میاشتې، راجا پرویز اشرف نه میاشتې وزیر اعظم پاتې شو. پاکستان کې په 2013 کې شلم وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو، خو د سپریم کورټ لخوا څلور کاله او 350 ورځې پس هغه نه حل شو، او تر هغه وروسته شاهد خاقان عباسی یوشتم وزیر اعظم وټاکل شو چې هغه هم لس میاشتې او درې ورځې وزیر اعظم پاتې شو. د ملک اخیری وزیر اعظم عمران خان دی او د اګست په 2013 کې منتخب شوی، خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک پنه خده او د ریپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنت هم خپل لارې جدا کړي او د اپوزیشن سره ودرېدل. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد دوټ ختم شوی،
چونکی اوس عدم اعتماد پېښ شوی دی په پارلیمنت کې، نو هغه به سر ترسي او خو بیا هم کچره دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې، نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي.
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کمی بشو نه دي، خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی او همیشه کله د عدالت کله د مارشل لا ګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپل څوکۍ نه اخوا کړل شوی دی. شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پیښور. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سند صوبای حکومت له جنوبي وزستان د قومي اسمبلی منتخب استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر لپاره د اسلام آباد سند هاوس سب جیل یا وړوکې زندان ګرځولې. دا خبره مرتضی وهاب چې د سند حکومت ویان دی پر مشال ریډیو ته کړې دي. خو د پښتون اژغورن غورزنګ وای چې علي وزیر له هوایي ډګره بیرته استون شوې دي. نور تفصیل کراچۍ نه دنیا زری خان په دې رپورت کې ورو
دا سن صوبائی حکومت د جنوبی وزیرستانا د قامی اسمبلی منتخب استازی او د پختون ژغورنی غورزنګ مخکخ علی وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل یا اډو کې زندان ګرځولې. او ویلي چې علی وزیر با د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامی اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. دا سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مارچ په 1 مشالی ډو ته ویل چې حکومت یې دا اختیار لري ځکه د علی وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل ګرځولې دي او هغه با حلتا بوت کی گی.
قانونی اعتبار سے سندھ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی قیدی کو آپ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں.
دیوائی چپ قانونی توگا دا سندھ حکومت دا واک لری چیو بندی پا پیرول خوشی کھڑی دا قامی سملی یو گڑے پا زندان کی دے او پا قامی سملی کی دا وقت یو قانونی عمل روان دے نو حق خلق چی دا گڑے ٹاکلے باید پا سملی کی دا ہوئی استازی تو بکڑی او دا سپیکر زمواری دا چی دا دوی لپارا پروٹیکشن آرڈر خپور کھڑی.
تو سپیکر صاحب کا فرض ہے کہ ان کو پروٹیکشن آرڈر ایشو کرنا چاہیے.
بلخوا د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو د مارچ په 1 مشالی ډیو ته ویل چې علي وزیر د سن صوبې د کورنو چارو وزارت په امر له کراچی څخه اسلام آباد ته لیږي چیرې چې نوموړی د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامی اسمبلی په غونډه کې برخه واخلي. خو بیا د مارچ په 1 ماسخوتن د جیل چارواکو مشالی ډیو ته ویلي چې علي وزیر یې تر وسه اسلام آباد ته نه دی بوتللی او د مارچ په 1 د کراچی زندان څخه اسلام آباد ته د تلو لپاره راوستلی خود کراچی د هوایی ډګر څخه 2 ساعت وروسته بیرته زندان ته استولې دي. د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو علي وزیر د کراچی د هوایی ډګر څخه کراچی زندان ته بیرته د استولو په اړه د خبرو ډډ وکړه. خو بلخوا د پی ټی ایم د کراچی یو مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر د مارچ په 1 ماښام بیرته د کراچی زندان ته استولې دي.
د تقریبا مشتا پته ولک چې 4:30 بجې ماته پته ولک چې نه دی سنټرل جیل کراچی ته واپس کو. نو زه بیا په زغرد په بیړه بیړه ورغله کنه چې سنټر جیل ته زه جیل ته ورسنن وتلم. بیا د انتظار موږ دیم راغې ډیر غپ مو سره ولګ یو 10-20 منټ سره کېناستلو کنه د چې بای وله واپس پورا د تام پته نه لګې شو پته نشته چې فلایټ کینسل شو. خو بهرال د واپس یې کو اس دا معلومات خو خیر نه کیږي چې وله واپس کو.
د پاکستان په قامی اسمبلی کې یو شمیر حکومت مخالفه مشرانو د مارچ په 15 سپیکر اسد قیصر ته لیک لیگلے وو چې د قامی اسمبلی غونډه ته د علي وزیر درابستو امر دی جاری کړی. خو د قامی اسمبلی سپیکر د علي وزیر درابستلو امر یا پروټیکشن اډر تروسه نه دی جاری کړی او بیا د سن حکومت ویلي چې هغه به په پیرول خوشی کړی. د پاکستان ملی جمهوری غورځنګ مشر او له جنوبی وزیرستانا د قامی اسمبلی منتخب استازي محسن داوړ د مارچ په 1 مشال لیډو ته ویلي چې علي وزیر د سن حکومت په پیرول خوشی شوه او ډیر ژر به اسلام آباد ته ورسیږي. د سن حکومت لخوا د علي وزیر لپاره اخستی شوی ګامنورستو د قامی اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د علي وزیر پروټیکشن اډر وس ضروری دی او کنه. په دې اړه د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویل
د سپیکر سره د اختیاري چې هغه د اسمبلی یو غړی شي هغه کو چرته په جیل کې د هغه پروټیکشن اډر ایشو کولې شي چې د دې را وستل شي اسمبلی ته. خو هغه دا سي اډر ونه کی او هغه مثال غړی ضمانت شوی نه په خپل هم تل شي نو ال طبيعت سپیکر سره دا اختیار نشتا چې هغه څوک ایثار کی چې ته نشرات لې.
علي وزیر لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهسي د کراچي په زندان کې دي او د هغه په ضد د 2013 2019 او 2020 کالونو سلور مقدمه په عدالتونو کې روان دي چې د 2020 په یو مقدمه کې بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړي او په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه دي شوی. علي وزیر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د ویناګانو او د خلکو راپارولو ماده هم لګولې شوې دي. خود نوموړي وکیلانو وار په وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. پښتون ژغورنی غورځنګ د روان کال 2022 د فروری د 14 تر مارچ د 8 پورې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد د مقدمو د ختمولو لپاره په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پلت هم وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې معاهدې وروسته یې دغه احتجاجي پلت ځنډولې. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا حکومت د اپریل میاشت راهیسې قبایلي ضلعو ته د صحت سهولت کارت د اسانتیا او د غځولو اعلان کړی. دا خبره د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال ریډیو ته کړې چې نو تفصیلې د شبیر مجان په دې رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې د اپریل میاشت نه به د ټولو قبایلی ضلع اوسیدونکي د صحت کارت پلس نه یو کال کې تر لسو لکو روپو ګټه ترلاسه کولی شي. کم چړوان دی کم وو او د ځینې اپریشنو او علاج اسانتیاوې پکې هم نه وي.
سہولتونو کې ټولو کې غټ فرق خداو چې کمزور پروګرام وو هغه د اوو لکو وو فی خاندان د کال او نوی پروګرام د لس لکو روپو دی. دې کې سہولتونه داسې دي چې هغه وفاقي پروگرام کے نشتا چکم دا قبائلی ازلا خلکو تمخ کے ملاوی دو چکم کے ٹولو کے غٹ خو خدای مگا کچات ضرورت پروزی دا لیور ٹرانسپلانٹ چکم کے 50 لاکھ روپو پورے علاج مفت کی گی. اگے علاوہ دا چے دا کووڈ ٹریٹمنٹ مونگا پا پرائیویٹ ہسپتال انہوں کے شروع کرے ہو. کڈنی ٹرانسپلانٹ چکم 15 لاکھ پورے علاج کی گی.
دا وزیرستان قومی ویلفیئر جرگے پیخور کے مشر ملک خالد احمد وائی چی دوی عملیاتو او جنگونو پا مالی او ځانی توګه ډیر اغیزمن کړی دی نو ځکه دوی دا ډول مرستو ته ډیر اړتیا لري.
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلی ضلعو کې اپریشن شوی دی او د هغه اپریشنو د وجې نه ډیر د خلکو معاشي حالت چې کومه دی هغه کمزوری شوی دی یا خراب شوی دی او خلک هغه کې چې ورته وایي کنه چې هینډ ټو ماوت دی. نو په دغه ټایم کې دغه شانتی یو اقدام چې په هغه کې د دوی د صحت سره مرسته کوي او دینه دا ډیره غټه خبره ده.
د جنوبي وزیرستان ډاکټر واجد وایي چې غوړه ګام خوده خو باید دا اوس عملی کړی شي او دغه ډول د قبایلی ضلعو ځپل شوي خلکو سره د تعلیم او نورو میدانونو کې هم حکومتي مرستې وکړي شي.
چې کوم غم ځپلي جنگ ځپلي خلک دي دوی د پاره د ډیر غټ د ریلیف اعلان دی. خو موږ ورسره ورسره دا هم امید کوو چې روان حکومتونه دي دا چې کوم نظام روان دی دا به دغه سي برقرار وساتي.
دا صحت صوبایي وزیر وینا تر مخه د قبایلی ضلعو لپاره به هر هغه ګام پورته کوي کوم چې د نورو صوبې یا ملکی وګړو لپاره حکومت پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره کړې چې نو تفصیلي په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځنۍ کانفرنس په ګډه اعلامیه کې هم دا راس ویل شوې چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لرې کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوه هیله موافقه سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دا راځوي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له و میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقوقو په تیر بیا د شزو حقونه او بے تبعیز ټول جنو او هلوکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینو یوشمنو خلاف د حمل په دریمه د شونځیو د پایل په ورځ له شپږم ټولګي پورته جنو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پوري شونځیو ته ورنه شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
مشال لوی ته تاسو غوږی د یو سو مهم خبرونو غبه تاسو ته وړاندې کوم. لنډیز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پر ضد په قومي اسمبلی کې د بے باوري تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي. وزیر اعظم په خپل وینا کې په لومړي سر کې د امریکا نوم واخص، خو بیا یې وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه د دړکو ډکه مراسله راغلی ده. بلخوا د امریکا د بارنو چار وزارت دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. بلخوا په قومي اسمبلی کې او د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش نه دی. بلخوا شبا شریف دا خبره کړې ده چې عمران خان د ملک لپاره امنیتي خطر جوړ شوی دی او د خپل د اقتدار بچکول لپاره داسې خبرې کوي. د پاکستان ملي امنیت کمیټې د یو بهرني هیواد د لوړپوري چارواکي خبرې د پاکستان په کورونو چارو کې ښکارا لاسوهنه بلل ده. دا غونډه پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شابه شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باوري تحریک باندې بحث پکارو، خو د پارلمان مرستیال سپیکر د غړو د غوښتنو احترام ونه کړ. او پرون د پاکستان او استرالیا ترمنځ یو ورځنی کرکټ لوبه شوې ده چې پکې پاکستان استرالیا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. کډبرونکو اوس لږمن سره سندر ته ونیزه خبرونه د مشال رډوی مجله در خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار نجیب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د مشال رډوی مجله ته په ګډه سره وښو.
د مشال رډوی مجله د مشال رډوی مجلې ګرانو اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غاڼه کې هرکلی کوم. داونه په خبرونه کې اوري د خوست فرهنګیانو د خوږژبې شاعر پیر محمد کاروان په درناوي کې غونډه جوړه کړې وه.
خوست کې د کاروان سے هنر پر سر ور کړه کو دا سیوا پراخ نړۍ مو مخې ته انځوري کې چې هلته غرونا سیندونا ځنګلونا او پراخې سوځېدې یو ځل ولې د
هلته د نوخار فرهنګیانو د رحمت شاه سایل یو استاین غونډه وکړه. شاعر حسینه ګل وایي د ویاړ ځای ته چې پښتانه خپل تلان په ژوندون لمانځي.
نن ډیره زیاته د خوشحالی خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ترند یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د رحمت شاه سایل چې هغه د لر او بر شاعر دی نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
د پسرلی پر اتک په افغانستان پاکستان او نړۍ کې د شاعرانو مشاعري زیاتېږي. په یو راپور کې دراورو چې پسرلی ولې د شاعرانو د خوښي موسم دی.
شاعري له خپل سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي او همدغه لامل دی چې په شاعرۍ کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل بلبل او پسرلی.
افغانستان د اوسنیو حالاتو لوجې پیښور ته د کډه شوی یو ځوان هنرمند پیغام منور مرکه هم په خبرونه کې اوریدل شي.
زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم. دا زمونږ زړه د سی شوې د موسیقي چې په افغانستان کې بند شو لکه یو ماشوم ته چې مور سپیړه ورکې واغه وجاړي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو او کوششونو د ستاینې په موخه په خوست کې یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یادې ادبي دستورې ته د کاروان د سرودونو لسینده د یوې لپې هڅه نوم ورکړل شوی و. په دې دستوره کې یو شمېر کسانو د کاروان د ژوند په بېلابېلو برخو خبرې وکړې او د نوموړي ښه شاعري وستایله. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د کاروان د سرودونو لسینده دی ویله په هڅه د دغه فرهنګي ناست عنوانو چې د خوست د اوشمیر فرهنګیانو او شاعرانو په نوښت د پښتو ژبې د وتری شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو د منځن په پار جوړ شوی و. په دې منځغونډه کې د خوست سربیره د اوشمیر نور ولایتونو شاعرانو هم برخه اخیستې و. د ټیک ټاک کافی شاپ مسؤل کبیر الله اسماعیل خیل چې د دین مانځنی کوربه توبې کاو ویل، په ترتیب سره په خوست کې د نورو ملي ټولنیزو فرهنګي او مذهبي شخصیتونو د مانځل لپاره هم ورته پروګرامونه جوړ کړي.
پایل ملکوان صاحب وکړو، نور باندې خوست فرهنګیان، ادیبان، شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه همداشان مخاور ستایو به یو بلست غونډې جوړوو. موږ او تاسو باندې ژوندی وو قدر کوو عزت به کوو وګډ به غونډې جوړوو.
د پوهنتون استاد نورالله خان په خپلو لنډو خبرو کې د پیر محمد کاروان د شخصیت په اړه وویل چې هغه چیرې هم د ناهیلۍ خبرې نه دي کړي، بلکې تل نورو ته هیلې وربخښلي دي.
نړۍ به هم خوږه وي د تورې ګوډې په شان، لکه انګور د میزان افغانستان او د کاروان صاحب ناسته چې ما کلم کړې ده ماته یې هیله راکړي. کاروان صاحب هر کله د هیلو خبرې کوي، د ناهیلۍ خبرې نه کوي. چې د کاروان صاحب هیلو تم زړه شي نو بیا ځان سره دا به تکراروو چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري، منصول به ګرځي مستانه، ملا به لار نه لري.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د پیر محمد کاروان په ژوند، فن او شخصیت خپل ترتیب کړی مقاله و اوروله.
ته پچای کو بخا کو فقط نشو کاروان سملنګي باندې آتا. د کاروان سه په وزن له دوه انسان په ذهن کې د پرتنی په تصویر اندوري کچا لیدل هم نوی امدا بیت به بش پړم زور وی اوس کد کاروان سه هنر تصور وکړ کو دا سیوا پراخ نړۍ مو مخ ته اندوري کیږي. هلته غرونا سیندونا زنګلونا او پراخ سوځیدلې او زرغونې ده. بیا چې د دې ارتي په نړۍ نړۍ هر پلو ته مخاړو او څوګا و مخ کې ټولم دنا ترو ګرګرو چنارونو نرګسو ګلابونو بیل بیل ته بین نړۍ مو مخ ته اندوري.
په نمازغونډه کې د پښتو ژبې وتلي شاعر پیر محمد کاروان د خوستیو فرهنګیانو له مینې او اخلاصه مننه وکړه. وی ویل په دې خاوره کې د مینې، تمدن او د عزت ژوند ستر استعداد شته چې راسپړلې د افغانانو ګډو هڅو ته اړتیا لري.
زموږ وطن چې دی ډېر لوی استعداد دې لري چې دلته مینه زرغونه شي، دلته تمدن زرغون شي، دلته داسې د عزت یو ژوند راشي چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ پاتې کېدای شي. نو زموږ دا سه هغه څوک چې شعر سره یې مینه ده، هغه څوک چې د قرآن سره یې مینه ده، هغه څوک چې یو کیفیت د ډېرې وړې مسکا یو کیفیت هم په زړه کې دېدو یو بغارم جوړولی شي، نو هغه موږ تاسې سینې به هم لویې وي، زموږ تاسې اروایې به هم لویې وي.
شاعر جهانزیب جواهر خپل طنزیه شعرونه واورول چې د حاضرینو د خندا او خوښۍ لامل شول.
منم چې ستا الفت عجل لرم، څنګه یې وښیم مشکل لرم، ستا په دعا به یې پوپلین ګټم د رقیبانو سره کل لرم، احساسا منډو په خپان نه یم، ازش د تو په شون بریزګل لرم.
د پیر محمد کاروان په ویار جوړې شوې منځغونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د کونړ څخه راغلی ځوان ادریس زواک د عباسین یوسفزی او شعر ترنم کړ چې حاضرونو په تودو چکچکو او ګرم ولولو بدرګه کړ.
خبر او کابل دواړه دو یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. دا شعر د رحمت شاه سایل دی، د چا په یاد کې چې د نوخار په خشکو کې د ادب کور له خوا یو پرتمینه غونډه جوړه شوې وه. په یاد غونډه کې پیژندل شوو فرهنګیانو د دغه خوږ ژبې شاعر په هنر او ژوند رڼا واچوله. سایل صاحب د خپل ژوند د لوړو ژورو کیسې وکړې او د شعر او ادب مینهوالو د هر څه په مینه واورېدل. د مشال لډیو خبریال شبیر جان هلته ورغلو، نور حال داغه پراپور کې
در احمد شاه ساحل په درنوي کې د غونډه د پښتو ادبي ټولنې لخوا په خیشکو ادب کور کې راجوړه شوې وه چې پکې د پښتو ژبې نامتو شاعرانو، ادیبانو، پوهانو او لیکوالانو ګډون وکړو چې پکې ډاکټر اسرار، پروفیسر یار محمد مأموم، عزیز مانیروال، صادق جړق او نور یو شمېر مشرانو ګډون وکړو او در احمد شاه ساحل په ژوند خبرې وکړې. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي زنانه شاعره سیده حسینه ګل د خپل خبرو په پیل کې وویل چې ډېر کم داسې لیدل شوي چې پښتنو د خپلو اتلانو ستاینه د هغوی په ژوند کړې وي او دا ډېره یو د ډاډ او ویاړ خبره ده. باید دا دوامداره وساتل شي
چې مونږ به حیثیت کوم یو مرده پرست کوم یو کنه او د مرګ نه پس مونږ د خپلو اتلانو ستاینه کوو، د هغه یادګیرنه کوو. نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرند، یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د ناموړي لوی شاعر چې کوم دی زموږ کداور شاعر رحمت شاه سیل چې هغه د لر او بر شاعر دی، نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
دغه غونډه تابعه کوونکی ډاکټر عبدالله جان عابد وایي چې دوی د خپلو اتلانو د ستایلو یو نوې لار خپل کړې ده چې د مذاکرې او د خبرو اترو په شکل ده. لکه دا غونډه دی وایي غرض او مقصد یې د خپلې پښتو ژبې، د خپل ادب او کلتور د لارې خپل د امن او سوکالۍ تحریک مخ په وړاندې بوتل او نړۍ ته خودل دي.
رایتل صاحب د دې اثر د ټولو نه لوړ او وتلی او منلی نوم دی. دا قسمه تقریبونه چوي، تقریب چوي د تحریک بنیاد وي، تقریبونه تحریکونه زیږوي. نو مونږه ظاهره ده د امن د پاره او د دې خوره باندې د خوشحالۍ د پاره، د سوکالۍ د پاره یو داسې تحریک مونږ غواړو چې هغه اوسېږي د دې تقریباتو نه، چې په دې خوره باندې د دې ترهګرۍ، دهشتګردۍ د مخنیوي چې دی هغه په دې علمي او ادبي او د دې سټیج نه مونږ هم خپل چې کوم کردار د کولی شو چې هغه ده په دې خوره باندې د امن د پاره او په دې خلکو کې د شعور پیدا کېدو د پاره هغه مونږ خپل کردار یو ادا کوو. باید به تر
رحمت شاه سایل د سیاسي ژوند پړه د ثوابینه د عوامي نشلګن یو مخکخ سلیم خان لالا وکیل وای چې سایل صاحب په غریب غریبه کې او د خپل کور والا پام فکر نه بغیر د پښتنو سیاسي بیداری کې خپل کردار په موثره توګه لوبولې دي او ځکه د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د دوی ستاینه په خپل کړی ده.
مبارزه کې دی د مزدینا لیدلې ده ولسم دوم روان چې دا په ټوله صوبه کې ګرځېدلې دي. دا ډی خان، ډی خان ته تللې دي، بنو ته تللې دي، سوات ته تللې دي، چترال ته تللې دي، شانګلی ته تللې دي، سوابای ته راغلې دي، نوخار ته راغلې دي او د خپل وطن دردونه چې سندره کړې دي نو هغه خلکو ته ویلې دي او خلک یې پې وایې کړې دي. ځینونه ګاللې دي تیر کړې دي پډیر غریبای کې پډیر تنګ دسته کې خپل بچی خپل ګډه مور هي خوشي د خپل پاسر په خو دي تر بچا خان بابا هغه د هیڅ استای نه نه تور وان چې یو سړی استای نه په سیاسي مبارزه کې تر بچا خان بابا مو کې مون د سوره خلک چې مون بل استای
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي نیمتوري مشال لیړو ته ویل چې دوی نور شاعران هم لستلی او در احمد شاه سایل شاعري ډېر زیاته زکه په خپل سندرو کې اړولې چې دوی د فطرت سره نږدې او د اولس په ژبه شاعري کوي. نو ځکه ستر شاعر غنی خان هم دې سټایل دی.
زما تر اوسه پورې ورسره لس ماخامونه شوې دي او سایل سب یو داسې عوامي پیغام ورکړی دی چې هغه په نړۍ کې هر ځای ته رسیدلی دی. او سایل سب صرف د ملکن شاعر نه دی، سایل سب ملي شاعر دے. او سائل صاحب د پختو جب ٹیگور دے، د پختو جب فیض احمد فیض دے. زبد تدام ہوا ما چی ما پخبل غنی خان نہ پیون انٹرویو کی اور دلیو چاغوی زما خوخ شاعر سائل صاحب دے.
دا غونډه ستر ملما رحمت شاه سائل د خپل ژوند او ستر پړه هم خبره تر وکړي او دا یې هم ویل چې باید پختانه خپل ځان و پیجنی او یو موټی او په اتفاق وسی. دین
مطمئن مچ دوم رتا هم کړي چې یو شعور خبر دبی دے خوشالو دے بچا خان تو مس کی دری دری نیو سو کالو با او یو خبر تا کہ په پختو کې څومره ژوند دی او په پختلو کې څومره بای چې دا برقرار وسه.
رحمت شاه ساحل ملکن درگه سیمه کې خوشا او یا کلوړان دی زګیدلی وو او د عمر زیاتره برخه په شاعری لیکلو او د خان عبدالغفار خان بچا خان او د خان عبدالولی خان سره د پښتنو سیاسي مبارزه کې تیر کړی.
د پښتو لرغونو شاعرانو راوخله تر کلاسیک او بیا تر معاصر شاعرانو پورې پسرلی ته ځانګړي نظمونه غزلونه او سندرې ویل شوې دي. دا چې څنګه پسرلی شاعرانه ذوق راپاروي او ولې پښتنو شاعرانو د نورو موسمونو په نسبت پسرلی ته زیات شعرونه ویلي، په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی چې د استاد ناشناس په غږ په یوه سندره پیلېږي.
پسرلی په مناسبت دا سندره استاد ناشناس نیکدیش په لسیزی په خوا د رادیو افغانستان په استودیو کې سب کړي وا، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوق اوریدونکو په شوق اوري او خپل اروایي تنده پرې خړوبوي. پسرلی د کال تر ټولو ښکلی او رنگین موسم دی. په دې وخت کې طبیعت رنگینی جامع غوندي او د باغونو د ګلونو رنگ او بو انسانان اړباسي چې ورته تنګ شي او په خپلو خواصو یې شاعرانه ښکلا جذب کړي. په پسرلی کې د ابشارونو شور د مرغانو له نغمو سره یو ځای کیږي او په ذاته یو کوټګر ښایست وربخي. پسرلی د شاعرانو د خوښې موسم دی. له لرغوني شاعرۍ راواخله تر کلاسیک او بیا په اوسني عصر کې هم وخت نا وخت شاعرانو د پسرلی په ستاینه کې شعرونه ویلي او تر څنګ یې ولسي ادب هم د پسرلی په رنګینیو مالامال دی. دا چې پښتو شاعرۍ کې تر بل موسم زیات پسرلی ته شعرونه ویل شوي، په دې اړه شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي، پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی ځکه په شاعرۍ کې ډیر یاد شوی دی.
شاعری له ښکلا سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي او همدغه لامل دی چې په شاعرۍ کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل، بلبل او پسرلی. ډیر کم شعرونه به وي چې د پسرلی نه پکې ښکلا په پور نه وي اخیستل شوي. پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی ځکه په شاعرۍ کې ډیر یادی. د پسرلی لومړۍ ورځ نوروز بلل کیږي یا نوروز دی چې په ګڼو هیوادونو کې د یو جشن په توګه لمانځل کیږي. خوشحال بابا څخه وایي، د نوروز مینت په باغ دی په صحرا هم، نورانی شنو فیض هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي، غنیمت ده د ګلونو تماشا هم.
پسرلی د غوړېدلو موسم دی. د شاعر تخیل تخنوی او خایستې په شاعرانه شیبو کې رانغاړي. شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر اسد وایي چې پر کلاسیکو شاعرانو سربیره ولسی شاعرانو هم سپرلی ته تلپاتې سندرې او نظمونه ویلي دي.
خوشحال بابا وایي، دا ګلونه مسافر دي، کال به تیر که په راتللو، مطلب سپرلی په کال کې یو ځل راځي او دا ګلونه په کال کې یو ځل راځي. بیا د ځان متعلق دا وایي چې د روستي سپرلی نرګس دی، د خوشحال قدر لري، دا ښکلي ښکلي خلک خدای خبر د کوم ګندې دي جوړ ورځې د سپرلی دي. د پیر گوهر صاحب نظم دی، هر شاعر چې کوم دی نو په سپرلی باندې نظمونه هم لیکلي دي، ګلونه هم ستایلي دي، د دې وږمې هم ستایلي دي.
مصطفی سالک وایي، پر دیوانی شاعرۍ سربیره پسرلی باندې ولسی ادب هم مالامال دی.
پسرلی یوازې د دیوانی ادب زیب و زینت نه دی، بلکې د ولسی ادب ښکلا هم ده. د ټپو په ننګو کې د پسرلی د ګلانو سرخی لورایه ښکاري. په سروکو، چاربیتو، نیمکیو، داستانونو او نورو ژانرونو کې هم د پسرلی د ښکلا یادونه کیږي. خو زه به دا یوه لنډۍ درته ډالۍ کړم چې وایي، خاوند بیا د پسرلی کړ لوچا ډاګه د لونګ بوی رازینه.
لیکوال او نازک خیال شاعر پیر محمد کاروان چې د پسرلی ښکلای په بیلابیلو پنپارو کې رانغاړلی وایي، پسرلی ته د یو ماشوق په سترګه ورګوري.
پسرلی ته د موسمونو ناوی وایي، د شاعر پر مخ یا د هر هنرمند پر مخ یوه د رنگینۍ، یوه د ګلونو دروازه پرانیزي او د شاعر او د هنرمند لپاره الهام بخښونکی پسرلی. پسرلی ما ته داسې ښکاري لکه یوه وفاداره معشوقه. داسې دی، د مین ژمي هغه بارانونه، هغه د واورو ډالۍ، دا نزای کوي او دا د زمي غاب نو دالي چې دا د ماسو په سرني چا خص کې دا غاب په ګلونو کې په شنو پانو کې په کروندو کې د مرغانو په نغمو کې خودی کې پښتلاب دای په دای کړی وي. الله هر نوې خلا سره چې یو هنرمند انسان مخکې کې هغه لپاره یو څه الهام بکون کې لحظه او شېبې لري. پسرلی به ذکر شاعرانو په شعرونو کې ډېر راغلی وي.
دې کې شک نشته چې پسرلی دې د شاعرانو لپاره الهام بخون کې نوي، ځکه خو حمزه بابا یو ځای ویلي چې وخت د پسرلی دی، هر یو شعر هغه د باندې اس بہ حمزہ واڑ دے دیدن وگی ماڑکا
وئی بہار دے جڑ گئے میں بے قرار دے زماشے دے نیا
دا باس محمد عابد پراپور کې مو د پسرلی د خکولاګانو ذکر اوریده. خو دا ځل په افغانستان کې پسرلی په داسې مهال راغلی چې ګڼ شمیر سندرغاړو په موسیقۍ د بندیز له وجې نورو هیوادونو ته کډی کړی دي. پیغام منور یو زلمی هنرمند دی، هغه د منور استاد لمسی دی او اوس پیښور ته کډه شوی دی. له نوموړي سره د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزی خبرې کړې. دا مرکه اورو چې د پیغام منور په غږ پیلېږي.
تاسو ته بهتره جوت او معلومه ده چې زما بابا هجرت کړی دی، د کې شک نشته، دا زموږ خپل کور دی پیښور، دا زموږ خپل ځای دی، زموږ نیکونه زموږ پلرونه زموږ مشران راغلي دلته دلته پاتې شوي دي. اوس داسې حالات او داسې اثر راغی، داسې وخت راغی چې موږ هم راغلو. زه خوشحاله په دې خبره باندې ما چې اول خدای خدای تعالی دغه نظام او دغه حالات د ګران وطن جوړ کړي، خدای دې پکې هماغه سي نورمال حالات راولي، هر بخش هر کسبګر هر کاریګر ته دې اجازه ورکړل شي. نو بیا بازدا وایم دا شکر دی چې موږ په خبر غوندې ملک لرو، دلته موږ ژوند کیږي، دلته موږ ژوند کولای شو، دلته موږ خلک ژوند ته پریدي. دغه بارني نور ملکونه شو، ایران شو، پس راتیر شو، ترکیه شو، کلار شو، موږ هغه سي ژوند دلته نشو کولای لکه سره کم ژوند چې موږ په خبر کې تیرو. بله بله بله، پښتو ده د اسلامیت نگاه نیم کده تویم، د یو اسلام د سوري لاندې موږ ټول ژوند کوو، ژبم یو ده پښتو وایو. او زه ډیر خوشاله یم چې زه شکر ده چې داسې کور موږ لرو چې موږ ته هر وخت ویل دي چې لبیک راته ویل دي، او موږ دلته راغلي موږ دلته داسې ژوند کوو لکه د افغانستان یا خصوصا د ننګرهار غوندې ژوند چې کومه ژوند موږ ننګرهار کې کوو هغه ژوند نورمال ژوند موږ دلته کوو.
خو داسې کله افسوس بیا درځي چې هغه وخت کې چې مشران د خدای پاکو بخي تاسو هم یاد کړل، خو چې هغه په دغه افغان ریډیو ټلویزیون باندې د هغې د هنر چې کوم دی یو هغه ورته پیک و یا ډېر جک لاړو، حالات خراب شو، بیا هنر داسې شو چې هغه ګډوډ ګډوډ. خو هنر قلم نه کیږي، هنر خو به ژوندی وي، خو بهرحال به مې یو څه داسې یو گزار پرې وشو. بیا وروستو اوس دا تاسو چې کله زه ګورم په خپل ځانې د سوشل میډیا د لارې هم د ټي وي ګانو د لارې هم دغه نور پروګرامونه چې کوم شمشاد کې په نورو کې ما کتل، نو هنر یو وار بیا ډېر په مخ وړاندې باندې لاړ، ډېره ترقی کړې وه خصوصا افغانستان کې. بیا په دغه شانتي یو خندان لارې کې راځي، په دا خندان افسوس خو درځي کنه
یار. کله ته ویم ورور زبا په دغه خبرو کې دا ته زه د خپل زړه نه دا خبره کوم، یعنی هنر زه د تا ته بهتره معلومه ده، زیات ډېرې خلک به پوهېږي چې زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم. زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوی یم، زیږېدلی. نو ته باور وکا چې کله ته وایم چې یعنی داسې دا زموږ زړه دی لکه یو ماشوم ته چې مور سپېړه ورکړي او هغه وجاړي، دغه زموږ زړه داسې شوی دی. دغه موسیقي چې په افغانستان کې بنده شوه، بس نظامونه دي، نظامونه چر خوري ګرځي گشت کوي. زه به درته وایم چې همدغه هنر دی چې افغانستان نړۍ ته ښکاره کړو چې زه افغان یم، زما روح افغانستان دی. بے روح څوک ژوندون نشي کولای، تر څو چې مې ژوندون لاس به وانه خلم لتانه، او زما افغانستان همدغه هنر دی، همدغه هنر هم د هنرمند همدغه ژبه ده چې افغانستان ملکونو ته ښکاره کړو. افغانستان یو خود چې افغانستان هم یو ملک دی. هو صحیح ده، هر کسبګر هر یو هنرمند چې هغه په هر بخش کې خپل هیواد ته خپل ملک ته هغه په صادقانه ډول خدمت کړی دی. په دې خدمتونو کې زه یو هنرمندم دی کې مشت ګڼم چې د هنرمند ژبې نخکاره شوی چې زه افغان یم، زما روح افغانستان دی. دا د هنرمند ژبې نخکاره شوی دی، هنرمند د ژبې د کردار او د ژبې د ویلو نه او د ژبې د خدمت نخکاره شوی دی چې زه د افغانستان بچیم او زه افغانستان غوندې یو ملک لرم.
دغه ژبه به همیشه له خاموشي کې نه،
بس ما خو ته ویل چې خدای دې نه خاموشه کوي. دغه د افتخار خبره ده چې داسې یو څوک شته چې آغا د افغانستان د پاره کول شي هر رقم سخته تنگ او لگا تند په ځان تیرول شي. خدا شکر دی چې یو هنرمند شته دی چې زه بیا هم تکرار نه ته وایم چې زه ډیر احساساتي خبرې کوم چې یو هنرمند شته دی او چې ښکاره کوي چې تر څو چې مې ژوندوني لاس به وانخلم له تانه او زما افغانستان. دا د افتخار خبره ده.
پیغام منور چې د شاهنواز ترکزي پوښتنې ځوابولې. اوس د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. تاسو خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او څو شېبې د پیغام منور د دې خوږې سندرې سره پاتې شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
در څه ختلم در تمې وانا قتل وا مې باخا در څه ختلم I'm not afraid to die. تدبیر چاری سپیا وار تقدیر د قسمت ستورو محتوا نمسلوا میں بخا ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنارا وڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنارا وڑے